د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
څنګه چې تاسو دا وایس اف امریکا ډیوایس ساته خبري پرونه ده نن د نه هروس کال د رويشتم د اپریل د میاشتې نیلسمه نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې ساته خبري پرونه کې درته زه محوشلی هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. امریکا د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې مهمه ګرځولي او ویلي چې امریکا د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم شهباز شریف سره د افغانستان په ګډون کنډیوال او سیمایي دوستونو د نږدې سره د همکارۍ خواهش لري. د افغانستان د سرحد کابل پتلسم ضلع کې د عبدالرحیم شهید لیسا های سکول سره نږدې په 14 کې لکټر لګا شپږ تنه وژل شوي او یو لسنور ژوبل شوي دي. د اوکران په ختیځ دنباسیما کې تازه جګړه پیل شوې لکټر لګا او تنه ملکی وګړي په راکټي برید کې وژل شوي. سټه کې تاسو ورېدل او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. امریکا د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې مهمه ګرځولې او ویلي چې امریکا د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم شهباز شریف سره د افغانستان په ګډون په نړیوالو سیمایي ستونزو د نږدې نه د همکارۍ خواهش لري. د امریکا د خارجه محکمې وایاند نت پرایس خبري غونډې ته ویلي امریکا د پاکستان سره په ګډه د باثباته خوندي او سوکال افغانستان لپاره کار کوي. څېړونکي وایي که څه هم امریکا به د افغانستان سره بشري مرستې جاري ساتي خو باید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان د مستقبل په اړه د هیواد په پارلیمان کې یو تګلار مخې ته راوړي. یو پریس بریفینګ کې خاغلی پرایس په افغانستان کې د پاکستان د اډا شوو هوایي بریدونو د ریپورتونو په اړه د پوښتنې جواب ورکړ. هغه زیاته کړه موږ په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو د ریپورتونو نه خبر یو خو موږ به تاسو د نظر لپاره د پاکستان حکومت ته واستو. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه نامعلومه کسانو په ډزو وژل دي. د غډول پیخه په ډېر اسماعیل خان کې هم شوی او دوه سرکاري افسران د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوی دي. د شمالي وزیرستان د پیخي پاړه د میرلی تانې چارواکي وایي د پیخه تیر مخام د میرلی بازار په هرمس اډه سیمه کې شوی ده. د پولیسو په وینا د پیخي مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي چې د ترهګرۍ مادي پکې شامل کړي او پلټنې پیل کړي دي. تر دې مهاله د پیخي ذمہواري چا نه ده منلې. بل ورته هم تیر ماښام د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د اکسایز اینڈ اینٹی نارکوټکس محکمې دو افسران وژل شوې دي. پولیس وایي د تیر اسماعیل خان د ډرین تانې په علاقه کې د پیخي رامنځته شوې. قسم دستی دول د دې بریدي مواري هم چانه د منلې. د افغانستان د سرخار کابل پتلسم ضلع کې د عبدالرحیم شهید لیسا های سکول سره نږدې په 14 کې لکټر لګا شپږ تنه وژل شوي او یو لس نور جوبل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کابل پولیسو ویان خالد زدران په ټوټر ویلي نن غرمه لس بجې د اتلسم حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته په بیلابیلو 14 کې د لومړنیو معلوماتو له مخې زموږ شپږ تنه هوادوال په شهادت رسیدلي او یو لس نور ټپیان شوي. ویل شوي 14 هغه وخت شوي چې د سکول څخه زده کوونکي رخصتي کوله. د ځای میډیا تر مخه په 14 کې د دیشو پورې کسانو ته مرګ ژوبلې اوختي دي. سمدستي ډول د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. اسلامي دولت نومي سیمه ایزې ډلې د ګولې د شنبه پر ورځ ویلي چې د افغانستان د ګاونډي ازبکستان نه پی ازبکستان راکټي بریټ کړي چې د منځنی اسیا په هوا د دغه تراګر ډلې لومړی بریټ دی. د اسلامي دولت خراسان ولایت په سرحدي خار ترمس کې د ازبک پوسټ په وړې لس راکټونه توغولي. دغه ډلې د ګولې د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د سایت د استخباراتو په وینا چې د ټیرریستي پروپاګاندا سارنه کوي. ازبک چارواکو سمدستي د داعش خراسان د داوو په اړه څه نه دی ویلي. د ریپورتونو تر مخه دغه توغندي د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په سرحدي خارګوټي هرات کې متقبل شول. اوکرين ویلي روس د اوکرين د ختیځ د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده او د روسانو یو توغندي په لویدیس خار لیویو کې لګیدلی او لک تلګو کسانی وژلې دي. د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي د ګولې د شنبه پر ورځ په ویډیو وینا کې ویلي اوس موږ ویلي شو چې روسي ځواکونو د ډامباس لپاره جګړه پیل کړې ده. د کومې لپاره چې هغه د اوږد وخت راهسه تیارې نیسلی. هغه ویلي اوس د روسي ځواکونو د یو لوی برخې پام د عملیاتو ته اوښتې دي. د دنباس په سیمه کې د لوهانسک او دونیسک دوه ولایتونه پراته دي چې لمخ کې سخانیم د روس په لور بلتون غوښتن کو تر واکلان دي او همداسې د میریپول د سردی خار په وګدو کې تر جنو پوري د دغه سیمه د نیولو سره به روس په دې وتوانیږي چې د کرایمیا سره د یو ځمکني دهلی ځواک تر لاسه کړي. روسیانو په 2014 کال کې د کرایمیا سیمه نیولې ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
افغانستان د پلازمین کابل په اتلسمه کوڅه کې د عبدالرحیم شهید د سې سره نږدې په بمی چودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او یو ولس نور ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي وایي سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د پیښې په اړه یې پلټنې شروع کړې. تر اوسه د یادې چودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. نور تفصیل د منزه شهید په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د پلازمینې کابل په اتلسمه حوزه کې د عبدالرحیم شهید لیسې سره نږدې په 14 کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او یو ولس نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کابل پولیسو ویان خالد زدران په ټویټر لیکلی نن غرمه 10 بجې د اتلسمه حوزې اړوند عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته په بیلابیلو 14 کې د لومړنیو معلوماتو لمخې زموږ شپږ تنه هیوادوال په شهادت رسیدلی او یو ولس نور ټپیان شوی. له دې وړاندې نوموړي ویلي وو د اتلسمه حوزې اړوند عبدالرحیم شهید پولیسه کې د درو بیلابیلو چاودنو لامل زموږ شیا هیوادوالو ته تلفات وختي چې جریان به یې وروسته شریک کړو. ول شوی چاودنې هغه وخت شوی دی چې د سکول څخه زده کوونکو رخصتي کوله. د ځایي رسنیو تر مخه په چاودنې کې دیش پوری کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د ایمرجنسی ان جی او په نوم ټویټر اکاونټ ویلي په کابل کې د سکول سره نږدې 2 چاودنې شوې. تر اوسه پوری د چاودنې د ځای څخه زموږ روغتون ته 2 ژوبل ماشومان راوړل شوي. یو شمیر عیني شاهدان ویلي دي چې یو 14 په سیمه کې د ممتاز په نوم یو خونیز مرکز مخ ته رامنځته شوی چې مرګ ژوبلا هم لري. ولکې چې د دغه 14 تر ډیره قربانیان زده کوونکي ماشومان دي. د طالبانو امنیتي چارواکي وایي سیمه امنیتي ځواکونه رسیدلې او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د یادې 14 مسولیت کومېډلې په غاړه نه دی اخیسته. د یادونې وړ ده چې د رواني اپریل میاشتې په 16 نیټه د کابل ښار د لومړی امنیتي حوزې اړوند په لخشتي جماعت کې په لمونځکوونکو د لاسي بم حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي وو او تر هغه 2 ورځې مخکې د کابل ښار د پیسو د تبادلې مرکز شهزاده سرای کې د لاسي بم غورځولو لامل یو تن وژل شوی او 950 کسان نور ټپیان شوي دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
تاسو د امریکا غاگ دیوا رادیو اوري.
افغانستان کې دایښ خراسان ډېر داوا کړی ده چې دوی د افغانستان د خاورې نه د ازبکستان په ترمیز ښار کې یو پوځي اډه باندې لس راکټي گزار کړی دي. د ازبکستان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د وایس اف امریکا دیوه همکار اشفاق محمد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې یو ځای د دایښ وسلواله ډلې خراسان داوا کړی ده چې د افغانستان نه یې ګوندی هیواد ازبکستان کې راکټي گزار کړی دي. دا په مرکزی آسیا کې د دایښ لومړی برید دی. دایش خراسان د ازبکستان په سرحدي خار تبریز کې په یو پوزي مرکز لس راکټي پورون د ګل پورس باندې داغلي دي. یاد ډلې په خپل ویپاڼه باندې جاری شوی بیان کې دا داوا کړي د ازبکستان چارواکو لتر اوسه د دایش خراسان په داوو له هم څه نه دی ویلي. دا راکټي د افغانستان بلخ ولایت خیراتان سرحدي سیمه نه گزار کړی شوی دي. تر هغه ډلې دایش عکسونه او ویډیو هم د راکټو وښتلو خبره کړې ده. د اگست په میاشت کې د امریکا پوز شل کاله پس د وټلو ورستو د دایښ خراسان لخوا بریدونو کې د افغانستان دننه او خوښه اضافه لیدل شوې ده. یاد ډلې په غونډي هیواد پاکستان کې هم یو شمیر حمله کړې دي چې پکې خنړۍ برید 13 میاشت په خور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت شوې وو. د برید کې شپږ المنګزار وجل شوې وو او دغه سي ګنډ شمیر نور جوړل شوی. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دغه برید یو افغان کډوال تر سره کړې وو چې په افغانستان کې تربیه شوې وو. په اني حال کې واشنگټن طریقې طالبان پاکستان نړیوال ترخګر ډله ګرځولې ده. دغه ډلې هم د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وټلو وروسته پاکستان کې په خپل حملو کې زیاتواله راوسته ده. د پاکستان چارواکي وایي چې د یادي وسلواله ډلې مشران پاکستان کې د پوزي عملیاتو په وخت افغانستان کې پټ شوې دي او د پولې بلې خوا پاکستان کې بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د روان کال د شورونه تر اوسه سل پاکستانی پوزیان او امنیتي عسكر د تحریک طالبان لخوا ځمکني بمونو او وسلوال حملو کې د افغان پولیس ته سیلما سیمو کې وجل شوې دي. د پاکستان خارجه وزارت د اتوار په ورځ باندې افغان طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې د تحریک طالبان وسلواله ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي کوم چې په سرحدي سیمو کې د پولي بلی غاړې نه پاکستانی عسکرو باندې حمله کوي. خارجه وزارت په جاری شوی بیان کې ویلي دي چې پاکستان بیا بیا په تیرو میاشتو کې د افغانستان حکومت نه خواست کړي دي چې د دوړو هوادونو ترمنځ ډیورنت کرخ محفوظ کړي. بیان یې زیاتوي چې د افغانستان د خاورې نه یاد ډله په آزاد توګه پاکستان کې حمله تر سره کوي. د پاکستان لخوا دا بیان په داسې حال جاری کړی شوی چې د دې یو ورځ وړاندې افغان طالبان وایي د پاکستان جنگي جازونو د افغانستان په خاورې خونړې حمله کړې ده. طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر هم احتجاجاً بللې وو. دغه بریټ کې تر و څلويختو پورې کسان په خوست او کونړ ولایتونو کې وجل شوې دي. تر اوسه کوم آزادو سرچینو د پاکستان لخوا د بریټ کوم تایید نه کړي خو ویډیوګانې یې خورې شوې دي. د منل شوې خبره ده چې طریقې طالبان پاکستان افغان طالب کمانډرانو ته د پاکستان په خوره وسلوال ورکړي وو کوم چې په کابل کې د غربي نړۍ په ملاتړ حکومت او خارجي پوځیانو پر ضد حمله کې کارول کېده.
دا اوس امریکا دی بدا سړونکو وايي دا افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان د خوا شوی مشکوک بمباره په وجه نه یوازې د دواړو هوادونو ترمنځ حالات کړکېچن شوی بلکې د پاکستان نوی اتحادي حکومت لپاره هم دغه ډول پیخې ستونزې را پیدا کولې شي. دوی وایي چې باید د افغانستان په اړه پالیسۍ جوړولو کې د ریاستي ادارو په ځای پارلمان په خپل موثر کردار ولوبوي. د روانې میاشتې په شپږم نیټه طالبانو ویلي وو چې د پاکستان هوایی پوسټ په خوست او کونړ ولایتونو کې بمباري کړې او د سیمې نه د روسټنی راپورټونو تر مخه په دغه بریدونو کې د ماشومان او ښځو په ګډون و څلويخت نه وژل شوی او د شلو نه سیوا نور ژوبل شوی دی. سړونکو دا هم وایي چې په سیمه کې په مشکوک توګه د موجودو وسلوالو د مخنیوي لپاره دواړو هوادونو لره په ګډه یو تګلارې جوړول مهم ده. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د رواني میاشتې پوش پالسمه افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان هوایی پوسټ په خوست او کونړ ولایتونو کې بمباري کړي او تازه راپورونو تر مخه په دغه پیښو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون درې کم 50 تنان وجلې شوی او د شلو نسې واجو بل شوی دي. د پاکستان حکومت په دغه خبرونو کې د پاکستان د هوایی ځواک په افغانستان کې د حملو تردید یا تایید نه دی کړی خو ویلي دي چې پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ترجمان عاصم افتخار ویلي پاکستان سوزله افغان حکومت څخه غوښتي چې د سرحدي علاقو خوندیتوب ته پام وګرځوي خو د هغې باوجود ترهګر د افغانستان خوره د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو لپاره کاروي. د بهرنو چارو د دفتر په بیان کې ویلې شوې چې په 14 اپریل هم شمالي وزیرستان کې د افغانستان څخه ترهګرو برید کړی وو او و پاکستانی عسکر یې وجلی وو. د پیخور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایسا په امریکا دی ونی واستوای چې داسې ډول پیخي په مستقبل کې د پاکستان د موجوده حکومت د اتحاد د ماتېدو سبب ګرځیدل شي.
دغه چون کې دغه دوا او ټول د پی جی ام محسن داور او دغه چې ته نړی مجید هغه ډېر ځکه هم د حکومت لپاره دغه شانتي د نور پارټیانې چې د مولانا پارټي شو جمعیت اسلام شو پی کی ام شو او ان پی شو نو د دې لپاره خدای ځنا دفاع کول ډېر ځکه شي که هر څه د افغانستان په لاغه لخوا کې شي کوم لخوا کې پښتانه دي دا غوډه لپاره خدای دې د کټه مسلې دي
په یاد ولایتونو کې د بریدروستو 13 ورځ د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د دغه پیخ په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دښمنۍ ته لار هوارول دي او پاکستان باید په دې پوه شي چې جګړه پیل کیږي نو دا بده چا په ګټه نوي د پیښور په هنتون د صحافت سانګ استاد او سیلونکي ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونیو استوای چې د افغانستان سره د تعلقاتو او پسیمه کې د ترهګری مخنیوي لپاره د پاکستان د پارلیمان لخوا تګلارې وزکول مهم دی
اوس پرې سر تشلو کولو کې موږ وکړو چې سورا پاکستان عملیات کړی دی په دې علاقې کې یا افغانستان سره مرستې دي دا ټول د پاکستان د فوج د لاندې دي او دغه وجہ دا ساده مسلې حل کیږي نه بلکې زیاتیږي نو دا کچره سویلین حکومت وې یا جمهوریت حکومت وې زمونږ له خیال څخه غیب دا سیزن داسې ټاکلې لکه څنګه نن سبا کیږي
په کابل کې مش د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو سیړونکو پروفیسور عبد الناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونیو استوای د پولی دواړو اړخونو ته د وسلوالو مخنیوي لپاره باید دواړه هوادونه په ګډه کار وکړي
د افغانستان اوسنۍ حکومت او امدارنګ د پاکستان حکومت یو بل ته دسي مشورې ورکړي چې په یو بل باندې باورمن شي او به د باورمندۍ په نتیجه کې یو مشترک کمیسون جوړي چې د یو هواد نه بل هواد ته یعنی وکی و نه وړي
دا لوم به زل دې چې د 13 اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کې دروستو د پاکستان پوس په خوست او کونړ باندې هوایی بریدونه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان هوایی بریدونو کې د خزو او ماشومانو د وجلو په راپورونو اندېښنه خودلی یوناما په خپل ټوئیټر لیکلی چې ملکی وګړي باید هیڅ کله هدف ونه ګرځول شي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com د ټوئیټر آی ډی ده @voadiw
د وایس اف امریکا دیو دا د خبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه نامعلومه کسانو په ډز وژل دي دغه ډول پیخه په ډیر اسماعیل خان کې هم شوه او دوه سرکاري افسران د نامعلومو کسانو د ډز ښکار شوه دي تر دې دمه چا د دې پیخو ذمہواری په غاړه نه دا اخیسته دا تازه پیخه په داسې حال کې شوه چې په خبر پختونخوا کې په دې 13 لنډ موده کې په امنیتي عسکرو بریدونو کې اضافه لیدل شوه او پاتیرو لسورزو کې د صوبې په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان کرک بنو شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر سره شو پر لپسې وسلوالو بریدونو کې لس پولیس لس پوځیان او دوه د مليشي عسكر په ګډون 20 کسان وژل شوي په دې اړه نور تفصيل د سیمینا د دیو خبريال عدنان بیتنی په دې رپورت کې وړاندې کوي
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د پېښې په اړه د میرالي ثانی سرواکي وای د پېښې تیر ماشام د میرالي بازار په اورمز اډه سیمه کې شوه د دوی په خبره د وژل شوی کسانو پیژنګلو د عدنان محمود او شفیع الله په نومونه شوه چې د کوهار ضلع لاچی سیمه اوسیدونکو دي او په اف سی زواد کې د برتۍ د پاره خلیفو د پولیسو په خبره د پیښې مقدمه د معلومه کسانو پر ضد درج کړي چې تر هغه غری ماده پکې شاملې کړي او پلټنې یې پیل کړې دي تر دې مهاله د پیښې ذمہواري څا نه ده منلې بل نور تیر ماشام د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې هم د معلومه وسلوالو په ډزو کې د اکسایز او انټي نارکاټکس محکمې دوه افسران وژل شوی دي پولیس وايي د پیښې د ډیر اسماعیل خان ضلع د دربند تانه په علاقې کې رامنځته شوی مطبوعات سره په شریکړي خبر کې پولیسو ویلي د اکسایز او انټي نارکاټکس محکمې افسران په ډیوټي وو ناڅاپه پر وسلوالو برید کړی دوه کارکونکي سب انسپکټر رخصار خان او اسسټنټ سب انسپکټر وسیم سجاد په ځای وژل شوی دي په سمدستي ډول د دې برید ذمہواري هم سانده اخسته 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې هم د پولیسو یو سرتیری د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی په بنو کې په پولیسو روانه میاشت کې دا دویم برید و چې تر سره شوی د اپریل په 9 بلو په ځانې خېلو سیمه کې دوه پولیس عسكر په ایو وسلوال برید کې وژل شوی وو دا تازه پیښه په داسې حال کې کېږي چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې په 13 لنډ موده کې په امنیتي عسكرو بریدونو کې چټکتیا لیدل شوی او په 13 لس ورځو کې د صوبې په جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کرک بنو شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر سره شو پر لپسې وسلوالو بریدونو کې لس پولیس لس پوځیان او دوه د ملیشیا ځواک عسکرو په ګډون وویش کسان وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې یو د پاکستان د پوځ لوړ پوړی افسر هم شامل دی. د دغو زیاترو بریدونو ذمواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې دي. تحریک طالبان پاکستان دا بریدونه تر هغه وروسته زیات کړي چې د پاکستان پوځ پر ضد د البدر په نوم عملیات اعلان کړي دي. څېړونکو وایي پاکستان کې ښکاري طالبان بیا مضبوط شوي او دغه بریدونه د لارې د خودل غواړي چې دوی دلته منظم نیټ ورک لري. خو پاکستان وایي دا بریدونه د پولې پورې غاړې افغانستان نه کیږي. د اپریل په 14مه د پاکستان پوځ د پولې پورې غاړې افغانستان په خوست او کونړ سیمو کې د ځنګي الوتکو نه هوایی برید کړی چې د طالبانو په خبره په دې برید کې وڅ سلويش مازر وژل شوي چې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو دي. افغان طالبانو د پیښو ته سخت برګون خودلای او د پاکستانی ځواکونو بمباری د افغانستان د خپلواکۍ پرځښ کارا تیري بلل دي. دغه پیښه پرځ د ګډه پولیس دواړو غاړو ته د شمالي وزیرستان مداخل سیمو خلک په خوست او بنو کې د بریدونو پرځ د احتجاجي پرلط پیل کړی او د انصاف غوښتنه کوي. دوی تور پورې کوي چې په برید کې وړل شوي کسان په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو نه اوښتي کډوال دي. د پاکستان حکومت د مرجولو په اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي. خو د اپریل په 14مه د پاکستان د بارنۍ چارو دفتر ویان اسم افتخار تور لګولای وو د 1300 ورځو را پدې خو د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور ترهګرې ډلې د پاکستان په امنیتی پوسټو بریدونه کوي. پاکستان وړاندې هم دغه رنگ تورونه لګولي خو په افغانستان کې طالبانو اوسنی حکومت او لدې وړاندې حکومتونو هم د پاکستان دغه ډول تورونه رد کړي. ادنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. امریکا د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې مهمې ګرځولې او ویلې دي چې امریکا د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم شهباز شریف سره د افغانستان په ګډون په نړیواله او سیمه ایزه ستونزو له نږدې د همکارۍ خواهش لري. د امریکا د خارجه وزارت بیان نت پرایس خبری غونډې ته ویلي امریکا د پاکستان سره په ګډه د باثباته خوندي او سوکاله افغانستان لپاره کار کوي. سلونکو وایي که څه هم امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې جاري ساتي خو باید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان د مستقبل په اړه د هیواد په پارلمان کې یو تګلاره مخې ته راوړي. نور حالیه د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د خارجه چارو محکمې ویان نت پرایس ویلي چې د مستحکم محفوظ او سوکاله افغانستان لپاره امریکا پاکستان ته د یو مهم شراکتدار او ملګری په نظر ګوري. نوموړي ویلي امریکا مخکې هم د افغانستان په اړه د پاکستان سره کار کړی او دا کار به جاري ساتي او زیاته کړې ده چې په ځانګړي ډول امریکا غواړي چې د افغانستان دننه د لګکو ښځو او د ماشومانو جنکو بنیادي حقونو ته د درناوي ورکولو په اړه د پاکستان سره کار وکړي. امریکا د پاکستان د نوي حکومت سره سیمایز او نړیوالو ستونزو د کار کولو هیله په داسې حال کې سرګند کړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اوسنی حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو باندې د امریکا په لمسه د هغه د حکومت درا پر زولو تور پورې کړي. خدا افغانستان او د نړیوال چارو سیړنکار احمد رشید وایس اف امریکا ډیوته ویلي امریکا په خپل اړیکو کې پاکستان ته دونه اهمیت نه ورکوي څومره چې هند ته ورکوي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې نومړي ویل افغان طالبانو د نړۍ سره کړي لوزونه نه دي تر سره کړي او اوس هم هلته دشګرد فعالیتونه کوي. هغه وايي پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه پر لپسې په پاکستان حمله کوي او په تیر شپږ میاشتو کې په ترهګر حملو کې یو سل نورلس پاکستانی عسكر وجل شوي. هغه وايي دا وخت د پاکستان او افغانستان اړیکې د مشکل دور نه تیریږي.
امریکا څه دیکھ رہا ہے کہ پاکستان خود پہلے طالبان کو سپورٹ کیا اب طالبان کی سلطن میں پاکستان پھنس گیا ہے.
هغه وايي زما په خیال امریکا به د افغانستان د سیاسي مستقبل په اړه د پاکستان سره هیڅ مرسته ونه کړی شي او امریکا غواړي چې پاکستان مخکې هم د طالبانو مرسته ملاتړ کړي او اوس چې پاکستان د طالبانو په کم دلدل کې نښته دي نو په دې اړه به امریکا د پاکستان سره خاص ملاتړ ونه کړی شي. لدې مخکې د اپریل په 14 نیټه د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان هم ویلي چې امریکا د پاکستان د فوج سره پیاوړې عسکري اړیکې لري او ویلي چې د لړۍ ته د دوام ورکولو لپاره هر ممکنه هیله شته. د امریکا د خارجه چارو محکمې ویان دا هم ویلي چې له 13-15 کلونو راهسې د پاکستان سره د امریکا تعلقات مهم پاتې شوي دي او ویلي چې د اسلام آباد سره په شریکه د کار کولو لپاره د پاکستان او سیمې امن ممکن دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو چارو د سانګې مشر ډاکټر شکور وایس اف امریکا ډیوه ته وایي مسلم لیگ او پیپل ګوند د امریکا او په ځانګړي ډول د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه یو خپل جلا نظر لري.
امریکا هم غواړي چې د انساني حقوق او دا کوم خبره چې کړې چې براتوي چې افغانستان سره د شناغه جمهوریت او دغه طرف ته اشاره ده. نو زما په خیال دا خو ډېر ښه موقعه ده وخت چې افغانستان کې سیټ اپ دی کوم حکومت راغی او په افغانستان باندې اثر نه و درې ټولو شنو جایزه واغستل شي او زر تر زر هغه اقدامات چت کړی شي چې پای کې په لانګ ټرم کې براتوي چې افغانستان د مسلې د پایدار حل طرف ته پورته کړی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان غړي او د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داول د اپریل په 14 نیټه د بی بی سی ریډیو سره یو مرکه کې ویلي چې پاکستان کې نوې جوړ شوې حکومت به په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د ساګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په سیمه کې د امریکا ترجیح اوس پاکستان نه دی پاتې خو زیاتوي چې امریکا بغواړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان سره له نږدې کار وکړي.
اوسنۍ کوم پیښه چې اوسه چې افغانستان کې د پاکستان ایر فورس بمبارډمنټ کړی دی او ډېر خلک پکې مړه شو نو دا نور هم په امریکا باندې څه پرشر په سیستم کې دننه سیوا کوي چې چیرې د افغانستان حالات چې هم خرابېږي بیا خاص طور د پاکستان حواله سره د پاکستان د جنگ حواله سره او د زور زبردستۍ او د دې جګړو حواله سره بارډر باندې صورتحال حواله سره کوم خرابې دي نور هم هغه چې دی نو سنسټیټیکي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې وروستو کې د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو سره د خپل مینځ احترام او برابرۍ په بنیاد د اړیکو د ښه کولو هوډ څرګند کړي.
دا د وایس اف امریکا دیبا دا د پاکستان سیاسي سلون کې وای د پاکستان د نوی وزیر اعظم میا شهباز شریف د کابینې غړو په داسې حال کې سوګند پورته کړي چې نه یوازې پاکستان په هیواد دننه د اقتصادي او نورو چیلنجونو سره مخ دی بلکې د خارجه تګلارې په کچه هم ستونزې لري او زیاتوي نوی حکومت ته به ګرانوي ولس ته اسانتیاوې پیدا کړي. د رپورټونو تر مخه د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټر زرداری په سچوکو د اختلافاتو له سببه تر اوسه د بارنو چارو د وزیر په توګه سوګند نه دی پورته کړی. البته ګوند د اختلافاتو ټول رپورټونه ردوي. نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال را بیا پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وفاقی کابینه د سوګند پورته کولو دستوره صدارتي مانی کی وسوم او د صدر عارف علوی له اړخه د انکار ورسته د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د نوې کابینه د غړو څخه سوګند واخستوم. د کابینه د شفاقی وزیرانو، څلور مرستیال وزیرانو او درې سلاکارانو کې د مسلم لیگ نواز ډلی څوارلس، د پیپلز ګوند نه، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی څلور، د ایم کی ایم دوه، د بلوچستان عوامي ګوند او د جمهوری وطن پارټي یو یو کس شامل دي. نوې وفاقي کابینه په داسې حال کې سوګند پورته کوي چې پاکستان دا وخت نه یوازې بهرنی تګلارې بلکې د اقتصادي او سیاسي بحران سره هم مخ دي. په داسې حال کې نوې ټاکل شوې کابینه به د څه قسمه چیلنجونو سره مخ وي په دې اړه مشهور جرنالیست شهباز رانا وایي دا وخت نوې حکومت په اقتصادي بحران کې گیر دي.
80 کروڑ ڈالر نیٹ ان کے اپنے پاس پڑا ہوا ہے، غیر ملکی زرمبادلہ مبادلہ کے ذخائر. 10 ارب ڈالر جو ہے وہ چین کا، سعودی عرب کا، متحدہ عرب امارات کا اور قطر کا پڑا ہوا ہے. 80 کروڑ ڈالر کے ساتھ انہوں نے جون تک پہنچنا ہے، ایک بہت مشکل.
تدیسرا 80 کروڑ ڈالر پرت دم، 10 ارب ڈالر د چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات او د قطر پرتی دم. دا 80 کروڑ ڈالر سره با دوی ته د جون تر میاشتې تر نیو بجټ پوری ځان ساتل وی چې یو ډیر ګران کار دی او په داسې حال کې ولس هیله لري چې دوی به د تیلو نرخونه پر ځای وساتي او د روپۍ په مقابله کې ډالر زیات نرخونه هم مخه ونیول سیم. شہباز رانا وی په هیواد کې د ګرانۍ تر ټولو لوی سبب صادراتو او وارداتو ترمنځ فرق دی. په ټاکل سوي وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نواز ډلی رانا ثناء الله د کورنۍ، خواجه صاد رفیق د ریلوی، مفتی اسماعیل د خزانه، مریم اورنگزیب د اطلاعاتو، احسن اقبال د منصبو بندي، اعظم نذیر تارن د قانون وزیر ټاکل سوي دي. د پیپلز ګوند خورشید شاه د آبی وسایلو، نوید کمر د تجارت، شیرین رحمان د موسمیاتو او حنا ربانی کر د بهرنو چارو مرستیاله وزیر بوي. د جمعیت علماء اسلام اسد محمود ته، د مواصلاتو او متحده قومي موومنت امین الحق ته انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت چوکۍ ورکړې سوي ده. د پیپلز ګوند بلاول بوټو که څه هم په دستوره کې برخه اخستې وه، البته دوی خپل سوګند تر اوسه نه دی پورته کړی. دوی ته د بهرنو چارو وزیر چوکۍ ورکولو امکان دی. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وی او ای ډیوا ته وایي، د پاکستان بهرنی تګلاره دا وخت د سختو حالاتو سره مخ ده. د شہباز شریف د وزیر اعظم څخه نفرزی وروسته که څه هم وفاقي کابینه سوګند پورته کړی، خو د مطبوعاتو تر مخه اوس هم د ائتلافي ډلو ترمنځ پر چوکیو اختلافات شتون لري. بل پلو ته پیپلز ګوند د یو بیان د لارې د اختلافاتو رپورټونه رد کړي او وایي بلاول بټو زرداری، ای این پی، بی این پی او محسن داور ته وزارتونه ورکولو وروسته سوګند پورته کول غواړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
کو دا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری پرونه دا نن د نه هروت کال دیگر دویشتم د اپریل د میاشتې نولسمه نیټه ده. د وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساتا خبری پرونه کې درته زه محوش شریر هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکا د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې مهمې ګرځولې او ویلي چې امریکا د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سره د افغانستان په ګډون په نړیوال او سیمه ییزو ستونزو د نږدې سره د همکارۍ خواهش لري. د افغانستان د سرحد کابل په تلسم ضلعه کې د عبدالرحیم شهید لیسا های سکول سره نږدې په 14 کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او یو لس نور ژوبل شوي دي. د اوکرين په ختیځ دنباس سیمه کې تازه جګړه پیل شوې، لږ تر لږه 8 تنه ملکی وګړي په راکټي برید کې وژل شوې. سټه کې تاسو ورېدل او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. امریکا د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې مهمې ګرځولې او ویلي چې امریکا د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم شہباز شریف سره د افغانستان په ګډون په نړیوالو سیمه ییزو ستونزو د نږدې نه د همکارۍ خواهش لري. د امریکا د خارجه محکمې وایاند نت پرایس خبري غونډې ته ویلي، امریکا د پاکستان سره په ګډه د باثباته، خوندي او سوکاله افغانستان لپاره کار کوي. څېړونکي وایي که څه هم امریکا به د افغانستان سره بشري مرستې جاري ساتي، خو باید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان د مستقبل په اړه د هیواد په پارلیمان کې یو تګلاره مخې ته راوړي. یو پریس بریفینګ کې ښاغلی پرایس په افغانستان کې د پاکستان د ادا شوو هوایي بریدونو د رپورټونو په اړه د یو پوښتنې جواب ورکو. هغه زیاته کړه، موږ په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو د رپورټونو نه خبر یو، خو موږ به تاسو د نظر لپاره د پاکستان حکومت ته واستو. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه نامعلومه کسانو په ډزو وژل دي. دغه ډول پیښه په ډېر اسماعیل خان کې هم شوي او دوه سرکاري افسران د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوي دي. د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه د میرعلي تانې چارواکي وایي دا پیښه تیر ماښام د میرعلي بازار په هرمز اډه سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا د پیښې مقدمې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي چې د ترهګرۍ مادي پکې شامل کړي او پلټنې پیل کړي دي. تر دې مهاله د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. بل لور ته هم تیر ماښام د خیبر پختونخوا په ډېره اسماعیل خان ضلع کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د اکسایز اینڈ اینٹی نارکوټکس محکمې دو افسران وژل شوي دي. پولیس وایي د تیر اسماعیل خان د ډرین تانې په علاقه کې دا پیښه رامنځته شوې. په سمدستي ډول د دې برید ذمہواري هم چا نه ده منلې. د افغانستان د سرخار کابل پتلسم ضلع کې د عبدالرحیم شهید لیسا های سکول سره نږدې په 14 کې لک تر لګه شپږ تنه وژل شوي او یو لس نور جوبل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کابل پولیسو ویان خالد زدران په ټویټر ویلي نن غرمه لس بجې د اتلسم حوضې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته په بیلابیلو 14 کې د لومړنیو معلوماتو له مخې زموږ شپږ تنه هوادوال په شهادت رسیدلی او یو لس نور ټپیان شوي. ویل شوی 14 هغه وخت شوی چې د سکول څخه زده کوونکي رخصتي کوله. د ځای میډیا تر مخه په 14 کې د دیشو پورې کسانو ته مرګ جوړ لیوختی دي. سمدستي ډول د پیښې ذمہواري چا نه منلې. اسلامي دولت نومي سیمه ایز ډلې د ګولیا دوشنبه پر ورځ ویلي چې د افغانستان د گاونډي ازبکستان نه په ازبکستان راکټي برید کړي چې د منځنی اسیا په هوا د دغه تراګر ډلې لومړی برید دی. اسلامي دولت خراسان ولایت په سرحدي خار ترمس کې د ازبک پوز په وړې لس راکېدونه توغولي. دغه ډلې د ګولیا دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د سایت د استخباراتو په وینا چې د ټیرریستي پروپاګاندا سار نه کوي. ازبک چارواکو سمدستي د داعش خراسان د داوو په اړه سند ویلي. د ریپورتونو تر مخه دغه توغندي د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په سرحدي خارګوټي هرات کې متغول شول. اوکرين ویلي روس د اوکرين د ختیځ د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده او د روسانو یو توغندي په لویدیس خار لیویو کې لګیدلې او لک تلګو کسانی وژلې دي. د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي د ګولې دوشنبه پر ورځ په ویډیو وینا کې ویلي اوس موږ ویلي شو چې روسي ځواکونو د ډامباس لپاره جګړه پیل کړې ده. د کومې لپاره چې هغه د اوږدو وخت راهسه تیارې نیسلې. هغه ویلي اوس د روسي ځواکونو د یوې لویې برخې پام د عملیاتو ته اوښتي دي. دن باس په سیمه کې د لوهانسک او دونیسک دوه ولایتونو پراته دي چې له مخ کې څخه نیم د روس پلو بلتون غوښتونکو تر واکلاندې دي او همداسې د میریپول د سرحدي خار په اوږدو کې تر جنو پورې. دغه سیمې د نیولو سره به روس په دې وتوانېږي چې د کرایمیا سره د یو ځمکني دهلیز واک ترلاسه کړي. روسیانو په 2014 کال کې د کرایمیا سیمه نیولې ده.
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیبدا د اوکرين په ختیځ دونباس سیمه کې تازه جګړه پیل شوې او لک تر لګه وطنه ملکی وګړي په توغندیز برید کې وژل شوي. ولسمشر پوتن ویلي د امریکا او متحدینو لخوا بندیزونه ناکامه شوي دي. خلویدیز وای دا بندیزونه به د روس اقتصاد د اوږدې مودې لپاره وځپي. بل پلو د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د اوکرين د ملاتړ لپاره لخپل متحدینو سره خبرې کوي. تفصیل زموږ د همکار مجاهد جواد پر پټ کې اورو.
اوکرين ویلي روس د اوکرين د ختیځ د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده او د روسانو یو توغندۍ په لویدیز خار لیوایف کې لګیدلې او لک تر لګه اوه کسانی وژلې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ګولیا دوشنبه په ورځ په یو ویډیو وینا کې ویلي اوس موږ ویلې شو چې روسي ځواکونو د ډانباس لپاره جګړه پیل کړې ده د کومې لپاره چې هغه د اوږده وخت راهیسې تیار نه سي. هغه وویل اوس د روسي ځواکونو د یوې لوی برخې پام دغو عملیاتو ته وخت دی. د ډانباس په سیمه کې د لوهانسک او دونیسک دوه ولایتونه پراته دي چې لمخ کې څخه نیم د روس پلو بلتون غوښتونکو تر واک لاندې دي او همداسې د میریپول د سرحدي خار په اوږدو کې تر جنوب پورې. د دغه سیمې له نیولو سره به روس په دې وتوانېږي له کرایمیا سره د یو ځمکني دهلیز واک ترلاسه کړي. روسانو په 2014 کال کې د کرایمیا سیمه نیولې وه. روس په یو تازه خبرداري کې په میریپول بندري خار کې له اوکرایني سرتیرو څخه غوښتي دي چې خپل وسلې پر مځکه کېږدي او که هغوی د نهه یا سه شنبه تر ماسپښینه دا کار وکړ نو ژوندي به پاتې شي. اوکراین تر دې مخکې څو ځله د میریپول خار د تسلیمولو اوکراین تر دې مخکې څو ځله د مریپول خار د تسلیمولو غوښتنه رد کړې دي. د لویدیز پوځي چارواکو ویلي و چې له کیف او د شمال له شاوخوا سیمو څخه په دې وروستۍ اونۍ کې د روسي ځواکونو له وتلو وروسته به هغوی اوس د اوکراین ختیسته ټول پام واړوي. د لویدیز لیوایف ښاروالي ماکسیم کوزسکیو ویلي درې توغندي په پوځي سیمو لګیدلی او بل د موټرو په یوې مستري خانه لګیدلی. لیوایف د پولنډ په 80 کیلومتر کې پروت دی او تر اوسه د روسانو په یرغل کې چې کابو دوه میاشتې کېږي خوندي پاتې و. دغه خار په اوکراین کې ډیر مهم دی ځکه د لویدیز متحدینو لخوا وسلې په همدې لاره اوکراین ته ورځي. د پینټاګان ویان جان کربی وویل امریکا سره هیڅ داسې شواهد نشته چې په لیوایف کې دی د لویدیز په کومې مرستې باندې بریچ شوی وي. نوې جګړه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له اقتصادي چارواکو سره په یوې ویډیوي ټلیفون کې وایي د امریکا او د متحدینو بندیزونه ناکامه شوي دي. هغه ویلي لویدیز تمه لرله چې په چټکۍ سره مالي اقتصادي حالت واړوي په مارکیټ کې یې ویره پیدا کړي او بانکي سیستم سقوط کړي خو هغه زیاته کړه د اقتصادي هڅې ناکامه شوې دي. خو لویدیزو چارواکو ویلي چې بندیزونو روسیا ریسیشن یا اقتصادي رکود ته ټېله کړي او دا به د روس اقتصاد د کلونو لپاره ژوبل کړي. کله چې د سپینې ماڼۍ له مطبوعاتي مشر جان ساکیز نه د ګولې دوشنبې په ورځ پوښتنه وشو چې آیا د بایدن اداره د روس په وړاندې په نورو بندیزونو هم غور کوي، نو هغه وویل امریکا به په دوامدار توګه خپل بندیزونه پراخ کړي او د بندیزونو د کلکولو لپاره به هم ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د نه یاسي شنبې په ورځ له خپل متحدینو سره په ویډیو خبرو کې په دې غږیږي چې له اوکراین سره ملاتړ دوامدار وساتي او روس مسؤل وګڼي. روس له دغو عملیاتو څخه خپل موخه د اوکراین به وسلې کول او د غلطه د ملت پالو ماتول یاد کړي. کیف او د لویدیز متحدینو وای دا د روس لخوا د خپل یرغل لپاره غلط ادعاوې دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ڈی سی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبرونه اورئ.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه د مرور د خامی سملې د غړو د اهلیت پاړه د صدرتي قضیه اوریتنه پستره محکمه کې دوام لري. د اوریتنه په وخت بنچ پوښتنه کړي کچر د یو ګوند د غړي د خپل وزیر اعظم خلاف ووټ جرم دی، نو دا ولې بیا شمرل کیږي او د ملک آئنده دی ولې اجازه ورکوي؟ د پاکستان د وکیلانو بیلابیل تنظیمونه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د ګوند تحریک انصاف خلاف احتجاج کړي. دوی وایي د تحریک انصاف د خوا د قاضیانو خلاف تورونه لګول بے ځای دي. تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال پیر ولایت چا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ټول پاکستان د وکیلانو نمائنده تنظیمونو لخوا جاری کړل شوی یو شریک اعلامیه کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د سپریم کورټ د ججانو په ضد د کمپاین سخت غندنه شوې ده او په دې اړه د پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمن وی او ای ډی وته صدا سوایي.
آپ اس کا ریویو فائل کر سکتے ہیں، آپ اس کی اپیل فائل کر سکتے ہیں، تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ججز کے جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی ذاتی زندگی کے متعلق ان کے اوپر الزام، ان کی فیملی کے متعلق الزامات.
خدا حافظ الرحمان په خبره د فیصلې سره اختلاف نه دا مطلب هم نشي اغستل کېدی چې پی ټی آی د سپریم کورټ د ججانو او غوډو کورونو غړو په ضد منفی پروپاګاندا وکړي. نو مولي زیاته کړه چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په سوشل میډیا کې د سپریم کورټ د ججانو په ضد یو منظمه پروپاګاندا چلیږي. کراچۍ کې جلسې ته وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه په ټول عمر په زړه کې ساتي چې سپریم کورټ ججانو د هغه په ضد بے باورۍ تحریک سر تر سوالو لپاره د په 12 بجې عدالت لګاولې وو. د خبرګون کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیار ویلي اعلی عدلیه سلیریش ساتونه فعال وي. چیف جسټس سپریم کورټ ویلي د بے باورۍ تحریک د بشري حقوقو د سرغړاونې سره تړلې معاملو ځکه دوی نوټس اغسته وو او پراتونکو کې به هم سپریم کورټ چاته د دستور په ضد ګامونو اجازه نه ورکوي. سرګند دی چې سپریم کورټ د قومي سملې په خواني ډیپټي سپیکر قاسم سوری لخوا د عمران خان په ضد بے باورۍ تحریک بهرني سازش په اساس رد کړو پریکړه د ملکی دستور په ضد ګرځولې و. بلخو د دوشنبه په ورځ د قاضي اوریدنې په وخت جسټس اعجاز الحسن ویل په ظاهر د ملکی دستور درش په تو ا ماده دی اوغلی خپل ګن سره وفادارې اړولو مخنیوي لپاره د خو اصل سوال دا دی چې د دې سزا بسوي. په دې موخه د پیپلز پارټي وکیل فاروق اچ نایک خپل دلیلونه کې ویل چې د یو پارټي د غړي په حیثیت بل پارټي ته اوټ ورکول فلور کراسینګ نه دی او بل دا چې درخواست کوونکو د یو منحرف غړي د نااهله په قانوني یا دستوري حواله نه دی ورکړي. هغه د بنچ پړوان دي د دلیل هم راپورته کړ چې درخواست کوونکو د منحرف غړو د ټول عمرینه اهله په اړه د قانون یا دستور سره حواله نه دی ورکړي. د تیر واکمن تحریک انصاف ګوند د شلو نه زیات مرور غړو د اهلیت په اړه هم د یاد ګوند سره تړاو لرونکو صدر عارف علي دی او صدارتي ریفرنس یا قضیه د لارې سپریم کورټ نه د ملکی دستور درش په ته تشریح غوښتنه کړې ده. دغه صدارتي قضیه اوریدنه بیا په یو داسې وخت پیل شوې چې هم د سپریم کورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوري تحریک سر ته رسولو لپاره د قومي اسمبلی غونډه رابللو د پریکړې په ضد عمران خان او دغه ګوند سخت نیوکې کوي. نننې اوریدنې په وخت د پیپلز پارټي وکیل فاروق اشتیاق زیاته کړه د ملک تر ټولو لوی عدالت پریکړه نه منلو په سر پاکستان اړې ګړې پلتلی شي. او بنچ کې ناسیو قاضي وویل چې د بد مرغه پاکستان کې یوه پارټي هم خپل مخالف فیصله نشي زغملی. سپریم کورټ به د صدارتي قضیې اوریدنه سبا له بیا کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په چاخی کې په مشکوکه توګه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ژوبل شوي شپږ کسانو حالت نازک دی. بلوچستان کې د وکیلانو شورا یا بلوچستان بار کونسل په صوبه کې د عدالتونو نه د احتجاج په توګه بایکاټ کړی دی. د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان بار کونسل چیرمن اگزیکټیو کمیټې ایوب ترین لوی وی ډیوا سره په خبرو کې وویل پر احتجاج کوونکو ډزې کول غیر قانوني عمل دی او احتجاج د هر چا جمهوري او قانوني حق دی. د چاغی د ضلع چارواکو په خبره د دوشنبه په ورځ د چاغی اوسیدونکو د اف سی کیمپ و مخ ته احتجاج کاوه چې په همدې وخت پر احتجاج کوونکو ډزې سوي چې په نتیجه کې اته تنه ټپیان سوي چې شپږ یې پکې د کوټې سیول روغتون ته وړي. د سیول روغتون ویان وسیم بیگ وډی وته وویل روغتون ته ورول سوي شپږ سره کسان په ډزو لګیدلی په کوم کې چې د یو حالت له خطر سره مخ دی.
ګولی زخمیان دي، ګولی باندې لګیدلی شپږ کسانو، یو حالت تشویشناک دی، بیا پنځه نارمل دی.
د ځای خبریالانو په وینا چې احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې پر دوی باندې ډزې د امنیتي ځواکونو د عسکرو له لوري سوي، خو د امنیتي ځواکونو له لوري په دې اړه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د احتجاج کوونکو په خبره دوی د احتجاج د 14 اپریل په ورځ د امنیتي عسکرو په ډزو د وژل سوي ډرایور لپاره د انصاف غوښتلو په موخه وو. د رپورټونو تر مخه پر 14 اپریل د چاغي په ډک سیمه کې 200 تنزدې موټر چلوونکو غوښتل چې د افغانستان و نیمرو سیمه ته د ورځني کاروبار لپاره واوړي او بیرته راواوړي، خو هلته پر موقعه موجود امنیتي عسکرو دوی د امنیت ته خوندي ساتلو په موخه نه پرېښول او په دې وخت کې یو ډرایور د موټر د ځغلولو هڅه کړي چې د عسکرو له لوري په ډزو وژل شوی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د یادې پیښې رپورټ طلب کړی او د چاغي مرستیال کمشنر یې د سزا په توګه له خپلې دندې لرې کړی. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې د پیښې پلټنې او د وژل سوي ډرایور و کور ته به انصاف ورکول کیږي. د چاغي و چارواکي د نوم نه شولو په شر دی وته وویل چې نن د سې شنبه په ورځ د بلوچستان ایالت چیف سیکرټري مطر نیاز رانا او نور لوړ پوړي حکومتي او پوځي چارواکي د پیښې جاج اخیستلو په موخه یادې سیمې ته رسیدلي او پر 14 اپریل په ډزو د وژل سوي ډرایور کور ته د فاتحې لپاره هم تللي. د چارواکي په خبره چې حکومت احتجاج کوونکو غټې غوښتنې منلي او اوس احتجاج ختم سوی. داغه په خبره په پیښه کې ټپیان سوي کسانو درملنه، په ډزو د وژل سوي ډرایور له کورنۍ سره مالی مرسته، له افغانستان سره پر سرحد د کاروبار لپاره اسانتیاوي جوړول او زیاتو ډرایورانو ته پر کرشه د تګ راتګ اجازت او زیات وخت ورکولو وعده سوي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا دا د پاکستان او د ایران ترمنځ سرحدي پوله خلاص شوې ده. ایران د پاکستان سره خپل پوله د نوروز لخوا تر دې دمه تړلې و. بلوچستان کې سوداګرو او خارکخو د پوله د خلاصېدلو هرکلی کړی. تفصیل د کوټا نه د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پر سرحدی پولو باندې موجود پاکستانی چارواکی وی چې 0.7 د ایران له لوري د نوروز لپاره چې تړل شوی اوس بیرته خلاصو چې له دې سره سم کاروباري چاري بیرته ګړندۍ شوی دي. د تپتان پر سرحدی پولو باندې موجود هغه مزدوران چې پر 0.0 باندې د دواړو هیوادو د مالو ګاډي د کوي او خالی کوي د دې پریکړې هر کلی کړی دی. مزدوران وویل چې تر پر سرحدی پولو باندې تر 3000 زیات مزدورکار خلک موجودیت لري چې د دوی اقتصاد د پاکستان او د ایران ترمنځ د مالوړونکو ټرکونو سره تړلې دي. په بلوچستان کې د کوټي د صنایعو او د سوداګریو سازمان هم د حکومت د دې پریکړې هر کلی کوي. د کوټي چمبر اف کامرس په خوانی مرستيال مشر بدرالدین کاکړ په دې باب ویایي.
ورته خوشاین د خبره دور مجدا امید کوو چې نور بم دغه تر چې کم کوریډور زی داخلي سي اور خاص طور باندې کم د چمن باندې زموږ بارډر دی چې دا سونه موږ 24 غنټې له بيولې سو دغه تر د بادینی چې کم دی هغه وختي خلاصو دی دا ټیمبر ته باندې. نو دا ګرد د بلوچستان د خلکو د روزګار لوی وسیله دغه بارډرز دی اور بل وسیله التا فل حال نستا نه انډستریال گروتھ هغه تر شدی نه لایف سٹاک هغه تر ساينټیفیک طریقه باندې د بلوچستان گورنمنت تخوا یا د پرایویټ سیکټر تخوا یا فارن انویسټرز تخوا داس انویسټمنټ تر وسه پوره دی نه دی اټریکټ کړي چې د خلکو پسوندو کې یو بدلون راولي.
د ایران او د پاکستان د سرحدي پولو لخلاصې دوزخه لدی سره سم د خلکو د تګ راتګ لپاره راداري او دغه ډول د خوراکي توکو په ترلاسه کولو کې به هم اساني رامنځته شي. د پاکستان او ایران ترمنځ تر 900 کیلومتر اوږده سرحدي پوله ده. د پاکستان لخوا له ایران سره پر سرحدي پوله باندې 15 ضلع دي په کوم کې چاغي پنجګور ماشکیل کیچ او گوادر شامل دي. په دغه ضلعو کې زیات شمیر بلوچستان میشني چې الته د ایران پر سرحدي پوله باندې په سیستان بلوچستان کې هم له بلوچستان سره رشتہ داري لري او دغه ډول د دوو ضلعو د زیات شمیر خلکو خوراکي مواد هم له ایران څخه راوړل کېږي. روان اونۍ کې بلوچستان اسمبلی هم دلته یو قرارداد منزور کړی په کوم کې چې مرکزی حکومت څخه غوښتنه شوې و چې په بلوچستان کې د لګاونډي حیوادو سره پر سرحدي پولو دي او تجارت ته د ودی د ورکولو د خوراکي موادو او خلکو ته د روزګار د زمينه برابرولو لپاره دي ګړندي ګامونه واخستل سي. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټوئیټر @voa.dwa.
د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د ګاهچن مظاهر شانو د لاسه د مذهب د سپکاوي په الزام د سریلانکا د یو شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان عدالت د ګل یادوشمبه په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولې دي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تورونو سره مخ شوي کورنو د عدالت د فیصلې هرکلی کړي. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پینځه کال وړاندې د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی د مشال خان پلار اقبال لاله دیوتویل د پریانتا کومارا د وجل کېدو په کیس فیصله زر کېدل با د یو مشال کردار ولوبي او پر راتلونکو کې به د داسې پیښو فیصلې په سمدستي توګه کولو د لپاره لاره واره شي. نو مو وړي ویل دغه سپریکړو سره به د عام ولس د انصاف په نظام باور پیدا شي او د پاکستان باندې نړۍ ته یو روښانه سیره وړاندې شي.
فریان کوماره د قتل کیسه کومه فیصله رااله په دې ځای سره دا د لارې یو مشال دی. دا هغه ټول مظلومان چې هغه ولټکول شي دي دغه فیصله لا نه راځي غي په تکلیف کې دي. په کار دا لري دا عدالتونو ته مخ کې او کیسه معمول ته پښتو کې اړم ووږي دا ته اړم پرې وته.
پینځه کاله وړاندې عبدالولي خان پوهنتون مردان کې د جرنالیزم د څانګې طالب العلم مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی او دا وی وکیلان وای نن هم په تشدد د وجل شوی مشال خان د قضیه اوریدنه په سپریم کورټ کې د ځان ښکار ده. دغه سی په کال 2000 کې د چارسدی یو سیدون کې باندې د مذهب د سپکاوی تور لګول شوی، بیا خلکو نږدې تانه ګیراو کو او دغه په زده د مذهب د سپکاوی مقدمه درج کړه. د هغه زوی افسر خان دی وته ویل لس میاشتې وشوي چې عدالت کې د کیس اوریدنه شروع شوی، خو تر اوسه پکې دوه تاریخونه شوی او پاره کې هم مخالف وکیل نور اغلی چې څه قسمه دلایل وړاندې کړي وي. افسر علی ویل د داسې کورونو د پاره چې د مذهب د سپکاوي تور پر لګیدلی ژوند د کلاونو سره مخی او بیا دوی د غریبی کورنۍ سره تعلق لري او د وکیل او تانو خرچي هم نشي برداشت کولی.
ما دروندا نه د مور نه او د خزي د غوګونو نه غالي موږ ذکر د مونږه فکر د مونږه وکیل له ورځا ته شي.
پاکستان کې سیلونکو وایي د مذهب د سپکاوي تورونه اکثر له ذاتی شخړو په سر هم لګول کیږي او د پرورې په میاشت کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز ویلو په یو تن د مذهب د سپکاوي، قران د سپکاوي او توهین رسالت تور لګول او بیا پر تشدد کول غیر شرعي، غیر انساني او د اسلامي اصولو نه انحراف دی. د اسلامي نظریاتي کونسل تر مخه د عدالتونو نه د توهین رسالت حقيقي مجرمانو او د قانون په لاس کې اخیستونکو ته د سزا نه ورکول یا په دې کې ډېر زیات رستواله کول د ولسی خبرګون او قانون په لاس کې اخیستو د تشدد په لټو سبب جوړیږي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په کال 2020 کې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په اړوند خپل یو تازه ریپورت کې ویلي پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونې شوې دي. سیولونکو وی پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم وجنې او سمروانې دي چې په ملک کې مذهبي عدم برداشت سرګندوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
اوس وخت شوه دی د یوې ادارې د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
افغان طالبانو په افغانستان کې شخصي ټلویزیون سټیشنونه د وایس اف امریکا، بی بی سی او د جرمنی د ډاچ ویل ریډیو د نشریاتو خورولونه منی کړی دي. وایس اف امریکا د خپلو نشریاتو په بندولو د افغان طالبانو غندنه کړې ده. د وایس اف امریکا د نانا قائم مقام ډایریکټر یولندا لوپیز خپل یو بیان کې ویلي دي مونږ طالبانو ته وایو چې په خپل دین خوخه فیصله نظر ثانی وکړي. په نشریاتو بندیز د تقریر د ازادۍ چقول دی. هر کله چې آزاد نشریات اوریدل د افغانستان د خلکو حق دی. وایس اف امریکا افغانستان کې د الکترونیکی میډیا د خپل ملګرو ادارو طلوع نیوز او شمشاد ټلویزیون په ذریعہ افتا کې 15 ورځې پښتو او درای ژبو کې د نیمه نیمه ګنټي خبرونه نشر کړي. میرمن لوپیز خپل بیان کې ویلي دي وایس اف امریکا د رښتیا خبرونو د خورولو په خپل ټینګ دریز عمل کوي چې مقصد د افغانستان خلک د اصلي حالاتونه خبرول دي. او وایس اف امریکا په خپل د نشریات په ریډیو، ټلویزیون او په انټرنیټ په www.pashtovoa.com او www.drivoa.com جاری ساتي. د بی بی سی په عالمی نشریاتو کې د جبو د نشریاتو مشر طارق کفاله افغان طالبانو ته غکړی دی چې خبرونه سم دستی بحال کړي. د ویل دي چې په خبرونو بندیز لګول یو پریشان کن فیصله ده، خصوصا په داسې وخت کې هر کله چې د افغانستان خلک غیر یقیني حالاتو او وړي ګړي سره مخ دي. په تیر اگست کې په اقتدار کې دراتلو نه پس افغانستان کې د رائے خیال په ازادۍ د قدغن لګولو په لړ کې دا د افغان طالبانو تازه اقدام دی. د خبريالانو د ریپورټر وداوت بارډرز نومي تنظیم په تیر دسمبر کې خوراکړي خپل سروې کې ویلي دي چې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د افغانستان 70% میډیا ادارې د منځه لری کړې شوې دي او د 80% نه زیاتې زنانه خبريالاني د خپل روزګار نه محروم کړې شوې دي. د بشري حقوقو د هيومن رائټس تنظیم سړنکارا فرشتہ عباسی په فروری کې یو رپورت خور کړی دی چې د لوی خاري علاقو نه بهر د طالبانو په صحافیانو د کیدونکو حملو خبرونه نه خوريږي. د دې له سبب په لورو پرتو ولایتونو کې په نشریاتو خود ساخته سنسر لګولې کیږي یا نشریاتي ادارې بیخي بند کړې شوې دي. دې زیاته کا چې په زیاتو ولایتونو کې خو طالبانو په لویش میر مسلو خبرونه لیګل بند کړی دي او زنانه صحافیانې د خپل روزګارونو نه محرومه کړی دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په ګرد د دنیا کې د رائے خیال د ازادۍ د حق په مرسته کې ټینګه ولاړه ده او په دې لړ کې به د افغان اولس هم کلک مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.